و حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردن. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو، ستړي مشې دي ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې ورځ به مو په خیر او سلامتۍ تیر شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک کړي، خو پیل زله خبرونه کوم. په کابل کې د پرونی خنړی حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دي چې د دې ډلې وغړي خپل لچاودیدونکو موادو ډک واسکټ والو زولدي مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیتي کمانډانۍ ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په دې برید کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسؤلیت حملې مسؤلیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپل استعفا وکړه. ښاغلی منګل پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی دی چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپل استعفا اعلانوي. ښاغلی منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نه شي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې سختې نامنۍ روانې دي او دغلته پوز د بلوڅ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوڅ بلتون پالو د پوز په نوم ډلې دي او له لسیزو راهیسې جنګیږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزی د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پایته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. دا دی برمتو د وژل کېدو په غبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخښنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دا دي چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته دراول پنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پرله پسې ماتې ورکړي او دا لوبلړۍ یې وګټلې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دویم سیالي درې د څلور په وړاندې کویت ته وبلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېمه افغانستان له کویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلنډ په کوربتو پیل شوي دي، افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو، دا وو خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې د مختل اول سنبه نه تدریس کیږي او هغه کدوې وړي تغیرات راوړي نو مثبت تغیرات ځکه سنسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
خاتي زولایتونه کې د شیدو چای مینوال زیات شوی دي.
نړی ته مرګور سره ناس یا د سپین جمعه د سپین جمعه د استانبول د دارې چای دی او مشهور چای دی چې علامه مخکمس کې لوست لري پندوري دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساينسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پر پراختیا پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اجازه د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د نصاب له دینی اړخه ورسول شي. کته هم دوی د نصاب او درسي مزامینو د بدلون په اړه مشخص سند ویلی، خو راپور نشته چې د طالبانو حکومت په پانتونونو کې د عصري علومو د زینو مزامینو پر ځای دینی مزامین زیاتوي. نور حال په دې راپور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساينسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلی چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مزامین له سره ارزوي. بختر اجانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهی له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت ای بي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختري زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علوم زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نومونو خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دغه اسلامي چې دی مختل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه کدوې غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سنسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي. که اسلامي امارات غواړي چې دغه نصاب د کال په مینس کې بدل کړي دا به زموږ لپاره ستونزې پیدا کړي. که بدلیم نو د کال په لومړي کې بدل کا صحیح به وي.
د بختر اژانس پر راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 15 کاري ورځو کې د ساينسي مزامینو د نصاب پر ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړوند مسلکي کسانو له لوري ترسره شي. له دې جالي فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
وزارت ته پکار ده چې د نصاب د نوي کول لپاره هر کوشش وکړي، خو دا کار باید د اهلو کسانو لخوا د اکاډمیکو اصولو سره سم او د پوهنتون د روحیې سره سم او د مقتضیاتو سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساينسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کانفرنس کې وویل چې دوی په ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولای دی.
پا په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو لمل د ورځې سلګونه کسان افغانستان وزي. دوی سره لدې چې له ایران او پاکستان د بیرته سلو لګوخ سره مخ دي، خو بیا هم بلا بل ستونزو اړ کړی چې هم دی ودونه ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 13 اگست میاشت په ونه کې له 2000 ډیر افغانان لخپلې واده وتلې دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پرپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان په زور وستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اګست 13مې څخه تر 24مې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د آی او ایم په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په سلو کې 11% ډیر دی. آی او ایم زیاته کړې چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 59% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 53% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 18000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 18% ښځې دي او ډیری د 18 تر 59 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تیرېدو سره چې سامې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت له خوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې او انګورګان مې واده شوی، هغه ته سامان ورکړو. 50 کال کور مې او قیمته واخلا چې بیا خرڅه هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسي. بس ما د کور سامان په 200-300 روپو باندې کمپلې وی او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه او بکسونه او چې کار نشه چې شو کو په خبر ته وسو وار مې اسو کړ چې لاشم خدای تخت لار نه شه کمپلا و تخت منه د پیخول وصل رم نه دي چې بل چې وصل رم چې لاشم په
یوه بل میرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت لامل د نوم له خودلو ډډه وکړه، ازادي رادیو ته وویل چې له ایران کابل ته ډیپورت شوې و، خو د ډیرو ستونزو لامل بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب ویزه نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی را وستو او افغانستان ته ولی ګلو. افغانستان کې هم نه کار و نه ځوان نه زده کړې نه تعلیم، ټول مال مې وپلوره، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلی واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی زیاته شوې او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د 13 اگست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لغبل هوادا و تلیدی پرابور که راغلی و چه لده داله چخا 1,000,000 اروپا تا پناورده او 15 سلنه په گاونده و هوادونو که بکوره شویدی. خود طالبانو دی حکومت دکدوالو بیر تراستانی دون کو چارو وزارت روان المریز کال دزمری میاشتی پا ولسما پخپل اکسپان لیکلی و چه پتیرو دریو کلونو که نگده 4,500,000 افغان کدوال بیر تخپل هواد تا راستان شویدی.
azadiradio.com
تاسې ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پارون کې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمونږ انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او انشاءالله ولزیز کم ستونزه دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دغه ستونزې د لا په ماده سره ورته حل کړو او د ښه تطبیق کولو او د امانتدارۍ او د ایماندارۍ غوښتنه ترینه کوو چې دغه پروژه په ښه تطبیق او ښه طریقې سره تطبیق.
د ښاغلي فاروقي په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جریبه ځمکه او یو شمېر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او سلګونه جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلې او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو دا ځمکې دې لاندې راځي، ډېر نفوس دې لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډیره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیرې ویلې سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنیو نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 18 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوځ د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 8 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتاو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرایلو کې ل پراخو اعتراضونو ورسته نتنیاهو ل خپل خلکو ل دې قبل بخنه وغوښته چې د خپل وګړو په شغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرایلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرایلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال د خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 350 جوازونو څخه 150 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنوي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانت د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړه انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پریکړي. د حماس د پوځي څنګه ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې ک اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلي دي چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د حکومت د انرژي وزارت خبر دره ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو او زوکه د بو د کچې د لوړېدو لامل پیښمر ولتون کې د سخت سیلابونو غوښته شوې ده. خو پر دې مسیر او لاري شمیر میش اوسیدونکو به چې نه پوي چې لدی احتمالي غوښونو څنګه ځان وشخوري. نورال پراپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د بو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یکشنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12 او 13 یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سهشنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لږ اکثره مخ دي. دا راز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
موږ نن نه راپور کوم د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هوی نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او لامل یې وسو او څلور د شکورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
موږ ته هغه مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زموږ د کور دیوالونه یا کوټې موږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې موږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې موږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې موږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنې سوي لکه خوړه او دا شان، خو د دې په اړه کې موږ غواړو چې موږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه او هغه چارواکو څخه موږ هیله ده چې همدې برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنۍ مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته موږ ضرورت درلو دغه مرستې موږ ته نه دي شوي. همدارنګه زموږ هغه تاسو خپله تصویرونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي باید سولر تختې دي او دا نه چې په اساسي ډول هغه کنه بیا رغېدو ضرورت لري. نو ګور بیا موږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته، مجبور چې موږ بیا نو مثال دی ته پخصد او هنو تر اوسه کومه نه انجو راغلی نه کوم نظامي ارګان راغلی کنه، نو زموږ پوښتنه خاص نه ده کړې او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره موږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسداباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کونړ سیند پر غاړه په لزګونه د شیدو چایو چمتوکول رستورانتونه جوړ شوې دي. د دغه رستورانتونو خوندن وايي دوی د میخل تازه شیدو چای برابروي.
دا د کونړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جماعت سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو په خولو رستورانت ته د دغه چایو څخلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکو هم راضي او مشتریان ډیر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکونکي صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچی شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدوې برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راضي. خلق هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي
کونړ کې ملګرو سره ناست یاسو دا سپین جمعه دا سپین جمعه ډېر ښه باندې دا لري چای دی مشهور چای دی زړه من مخ کې مسکلي اوس لري پندورې دي خلک نه هیله چې راشه ته په چکر باندې دا خپل ډېر مل مدو سره خپل یو کې درې دي ښه شین ځای او په سین او په چایو نه نه پندو خپل راشه شهر واخلې او شپې کې د کور دې ګرځي خلک نه ته موږ ډېر ښه لري او په دې کې شي کور
دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومي تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتک سره کارونه غوړېدلې دي.
خاندار
شکر الحمدلله اوس ډېر خلک جامنت دی اوس
مجيب الله به دې رستورانت ته چایو تراغلې دي مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سین په خوا کې د چایو پسخلو تیروي
مازیګر دې ماشاءالله قدرتی دې رخصته هوا ده او خسته منظره ده د افغانستان د هر ګډ خلک کولای شي شکونړ چکر تراشی آرام فضا دا امن دې څنګه مشکلات نشته بیا د زیړی بابا مازیګر واه واه هر قسم خوراکو چه بیانو بی حساب واه واه مازیګری چه
په افغانستان کې په لوی لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته خو کوم لارې چې لنډې وي به مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چای رستورانتونو کې دمکېږي که څه هم ډېرې کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحی نه دي او نه یې خوري خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقین دي دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپل مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي
تر دې مخکې چې خبرونه تلر شو څنګه خبرونه تاسو ته لرو خو تر غوړندې خبرونه په کابل کې د پرونی خنړې حملې مسولیت اسلامي دولت دلی یادایښ ومنه د ریوټرز خبري ایجنسی راپور لمخې دایښ پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویل دي چې د دې ډلې وغړي خپل 14 مواد ډاک واسکټ والوزو د دې مخکې د کابل خار لپاره د طالبانو د امنیت قماندانۍ وین خالد رران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په دې بریټ کې د وی میرمنې په ګډون شپږتنه وژل شوې دي او ډېر لس نور ټپیان دي د عمل پروند د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختر سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه دایښ ډلې په کابل کې د وی بلې خنړۍ حمله مسولیت داسې محل منی چې طالبان وای د ډله ځپل شوی او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی د اشډلې د هیواد په بیلا بیل سیمو کې د ګڼو حمله مسولیت منلای دی د طالبانو د حکومت یو چارواکی وای د نړۍ پرمختګونو او نوې تجربو ته باید د اسلامي احکام سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي بختر خبری ایجنسی چې طالبان یې درکوي پرونه پور ورکړ چې طالبان د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګهری صدر رؤف رایی د څرګندونې پرون په غونډه کې وکړي چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضی فزیک کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونی په هدف جوړ شوی په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسنی نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي اڅه نه ویل شوی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دې نه کی دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمې غزل اوري دوی خو نو به دارکم دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي اغه کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي
باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایل کې موسیقي حرام اوګنله د ځوانانو خبره دوی ته د موسیقي اوریدل د روح فزاره لزده کو او کار څخه یې وروسته اوریدله او خپل وخت یې په احترام
خو مې جاوید امرخیل سندری اوریدلی په هغه وختو کې خصوصا چې زبا تخصص فم یا له درس څخه فارغ اسولم ما یا کوم تفریط له ملګرو سره خصوصا یا باندې والو سره هر انسان موسیقي ترتیب لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي
نن امدمو چې روم ما کې مو کړو قدر من اردوگو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپلې بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکې شفیقه فاروقی وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله را باندې بندي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه د زمان زموږ د واده زمان نه دي، دوی راڅخه بیایي د ایکونو هر څه چې را سره د موسیقي اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زما په یوه اسانی بیرته نه رایي لکه وای تاسو ولې موسیقي لګولې، ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تیریږي لکه د پخوا په رقم، داسې نه وي چې خلکو په خوشحالۍ الی د ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندان. څو خوشحالي کولای نسي، د بیر څخه نسي کولای په آزاد ډول، خو بیا چیرې د بیر څخه اعلان نسي کولای. اوس به یو بدنامي را ورسېږي د زومب مورس خبوزه یا ناوې رس خبوزه. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې و.
که درته وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډیجی بهم راوستی او داسې مسالې به راوستلې یا به دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار آواز سره لګي. حتما یو جاسوس یو څوک ولت موجود یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره وسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ اته د خوښۍ په مراسمو کې استاذ نسي کوي چې
په موټر کې لا نسي لګولی. په موټر کې یو څو کسان غزلی لګولې، راښته کړي او وهلې ورکړي او بیرته فریشه چې بلوارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بیخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتیرې ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نه سي کوي، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نه سي کوي. نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوي ته تر څه وخت به دا وضعیت دوام وکړي؟ تاسو دینه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ طالبانو خلق به پریدی تو سندری واوری؟
دا فکر نکوم، گست سری که تغییر نخوری، ایس امکانم نلری، نه داد تغییر واردی. دا ورست سر بلی دا حالت پر خرابی دو دی. مجلا مخ که آدی وزیفه و شایمه با مدرلو دل آغا وزیفه با مخ دا بیولی، پر مج باندی آغا وزیفه و درولی. یعنی پیسیس چی دی آغا افغانستان که یو دیر مهم بخش دی، پیسیس سایکو سوشل دریا دو. دا به حد زیاد از مج با افغانستان که مهم بخش دی چی باید پر مخ بیورل سی. زوانی حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول هغه مکمل ځایونه پر ودرول. دا مکمل ځایونه پر ودر په ټول موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی د افغانستان ته چې پر شوزو باندې هر خوا هر لار بند کړي. دا خو پر انجنو پر شوزو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اختصاصي په مریضۍ باندې دوی اختصاصي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نسي کوي، هغه د علاج طریقه یې لا بند کړه. دا مکمل پیسې سیانې بندې کړلې، پیسې مکمل بند کړې په افغانستان کې.
بله، که دا راته وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واورئ، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو په خبره د تاسو نارینه بونځي ښځې بونځي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اورئ؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده و ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسانې له ولاکه اورېدلی سي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه په څه شی کوي، دوی څه شی اوري ځکه هغوی نه اوري. دومره ژغ کرار یې په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا شا په غوږ کې ایښی چې یو موسیقي واوري تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټوله په غوږ یي. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي و، زما د ورینداري درېیمه وه، جوړی ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شي.
شروع دي د سیس موږ ودا کارته تر غلی و خدا سي دي چې د موږ کور کونج کې دي کچیر نیمایا نه وای د سیس موږ د کور خلک به ول بندیان کولې چې تاسو د موسیقي ولي اوري موږ ځای پر ځای بند کړل بالا موږ ور موږ موسیقي نه اورو خوشالي نه کو بس چې پرام ناس چې خلاص او دوی خپل به څه هم کوي دوی کاش کې به خپلم دارکه پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل هم پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دوی خو نو به دارکم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اغه کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو په چا کې دوند جراسه خو دسته سر ور وخري باندې کې یو بل چمپ وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدارک موږ روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غټ سړی ته د پر عام میدان چکه ورسره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي او غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا غټ چکی ورسره کوي بی عزتي ورکوي
ته ویل لري مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې تاسو غږ پورته کولای سي تاسو څه ورته ویل لري چې تاسو ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بیرته ورسیږي څه غواړئ چې وایې
زه فقط دغه ویل غواړم که چیرې دوی غواړي کوم اقدام ونیسي نو نور دې ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې را رسیږي دا وسلې د کومه ورته را رسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کومه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل او دا دې مکمل افغانستان دی و تورې ورځ په مناسبت کې ګرځر کې ونسي او یادې هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټول به تاثیر کړی دی پر یو کس نه پر دوه کسانو نه زما خپل کورنۍ ده د غلن موږ د بیر چې وته موږ وته او موږ د بیر موسیقي نه سوي لګولې موږ هیڅ شی نه سوي کولای همداسې ووته وګرځي ته چکر مو هبر تر اخذلو
بل ځوان بلال چې شاعري کوي وای د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا خپل په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقي ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدل ما کلیر کور کې لیدلې زړه زړه سپینګری یعنی زمونږ اوس ډیر مشران بول نو دوی به رادیو غانو تناس ډیر بخوانی سندرې ما اورېدلې دي لیدلې مې چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډیر علاقه سره درلودل په خو اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدل نه سوده خو واضح خبره ده زه خپل کله کله شاعري کوم نو د شان سره علاقه لرم ډیر زیاته خو سې اورېدل ناممکن دی بخې چیرته کم واورو او یا چیرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاینی که غی نومن یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کم شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای؟
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمنگا دی کورنه واده و دورور واده می او دخل پر ما دخپل طول ملگری خاله زمن اکم کسان چرا تگران و هغه طول می با دی شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و انو هر چا تا دخپل دی شخصیت پا اندازی ما توصیفی بگ کړای دا bale o larama da session ra sarashta da an tarani mamlikali de padi mawarat ke
taranuna ba tir su birta pa sher ba de khabari ko amda sher ra ta wa ya ti taso likalai da de dostan sifat ru ke kadai aw biya da hunarman pasandara ke wailai
ra sarashta da mushkil na lak to me khpal malgari khala zaman da lakan mera khisti di lak da se me wali zama khala zaman khodir di da malyara ke pakizan ta zain larina che amir khan ran her nashi de da akhlaq zapatul qam na war kauma aw hamidullah hum khafa nashi da مصری ورته لزړه ډاله کوم شیر مسافر په فرانسې کې زله وطن دا پیغام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډه در باندې شمه وطن تراشه خدای لپاره زړه مې نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ټپې دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر زړه ډیره شاعري لرم بغیر لدینه
ډیره زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې لنوري شاعري څخه مو هم غوړی او څو ورو
شو غزل درته وایم که دې حماسي شعرونه درته وایم وطن سره کم
نو دا چې ځوانانو خبرونه شو روخه برخه وایه
کافر شون دستا لکه انار خيسته خيسته جانان استا د زلف هر یو تار خيسته خيسته حلقه حلقه پراته دي اننګو باند زلفان استا یار استا زلفان لکه د مار خيسته خيسته په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په ظلم کې حد کړې باڼه یې لک تقدیر کړې په زړه باندې زما کوي گزار خيسته خيسته تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشي آن کتر سبای صفت وکړم دا غټي غټي سترګې خمار خيسته خيسته وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئے صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خيسته خيسته تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه بزندې کړو ځان په دار خيسته خيسته
ډیر زیاته مننه اوس تاسو ته وخت غواړم
السلام علیکم
مرخیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدل هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل اړین
غني زه پټول کې وایم چې هر انسان د ژوند د ناخوالو ته او د سنزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لاند وخت لپاره موسیقي ترتیا لري چې خپل غا ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سی او د کاری سنز ماحول غا مشکلات چې د تیر ورسرهخته او غوړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح کوي نو بشک چې موسیقي ذهن ته او هغه سنز کړهونه چې تلري استاد ذهن برطرف کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله درته چې په خادي څومره موسیقي اوریدل او وسې څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنه ځنه تازه ځوانان چې بلغه ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کو غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا 80% می به هغه وختو کې خصوصا چې زب خاصه سوم یا له درس څخه فارغ سولم ما یا کوم تفریته له ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریته نو چې به شکل موسیقي څخه به مو ګټه اخیستل استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه من ګټه اخلم
څومره دی خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرقی کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیاته کوي سی امکانات ورته مساعدی زمينه د غدې مشکلاتو نه دی فارغي بشک چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د زون په ناخوالو کې ناچاره کې سړی راګيري او لاس بندي نسی کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو بشک چې کومه به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعده د کلچ او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټولیز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته واړی چې له موسیقي څخه ګټه وکړي مواخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح واړی وکړي هم نسی کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویره لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه سم بل دینه بهتر لوی جنجال سره مخ نه سم چې خدای نه خواسته زه به واړم چې موسیقي واړم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او الته به داسې یو جنجال ما تخته جوړ کړي چې نور کسان چې ووم غړی لږ جنجال نه بوتای نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټولیز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن نسوي دا
لرواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نس کولای لرواني ار ختم ر مایوسه کوي چې کله تنسي کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کوي دا چې ته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته خو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور در کړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وګړي هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته ته غزون کول حق نه لري، هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري، تن هغه حق واخیستلی سي. بشک چې دا په انسان باندې، په ژوند باندې، په روح روان باندې ډیر غټ تاثیر کوي.
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښیږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لري هغه واورئ، څوک مو خوښ دي؟
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر سوي دي، ماحول تغیر سوی ده. پخوا مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې، د نغمې ښاپېرۍ سندرې سره مې مینه درلودله. کوم وخت چې زمینه به مساعده سوه یا برابر سوله، ترې ګټه به ما اخیستله.
په افغانستان کې خو د سندرو زمینه د تاسو په خبره نه ده درته برابره، نو موږ به د جاوید امیرخیل دغه وروستۍ سندره چې ډېری کسان یې خوښوي دا هغه لږ ټوټه یې درته واورو.
نړۍ مننه، قدرمن شي.
اوس ښه وخت ولرئ.
اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده، د دې چرن له مخې وای ثابت شوی حقیقت دی. هغه زیاتوي
موسیقي کسان چې وای چې موسیقي د روح یا روان غذا ده، دا غلط نه دی ویلي. ځکه چې تدمون فکر وکړو چې یو ماشوم د مور په نس کې وي، که مور یو سندره واوري هغه احساسوي، که بدې خبرې واوري هغه هم په ماشوم باندې تاثیر کوي. داس نه دی چې دوی چې موسیقي طالبانو منع کړې ده چې حرامه ده، پس ماشومان یا دا شیطاني کار دی. هغه ماشومان چې د مور په ګیډه کې دي، هغوی څنګه دا احساس لري؟ هغوی ولې خوشحاله کېږي د یو موزیک په اورېدو؟ او ښځو ته دا طبابت ثابته کړې ده، دا علم ثابته کړې، او دوی خو د علم او د پوهې نه لرې دي. دوی وایي چې غږ حرام دی. موسیقي د روح غذا ده. موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي. حتی دغه زموږ خبرې چې دي، ټول یو موزیک دی. انسان د موزیک سره ژوندی دی.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چې یاست الله مومال او ملګری.
گرد بہل سے پھکے سندمڑی گل، او
Gulde, gar bahulu zulfo ki, sindamani gulde.